کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ نه درته راپورونه او تحلیلونه لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیزه کړې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څانګې مشر کریس کای پرون په ژینیو کې د ویډیو کانفرنس لارې خبریالانو ته وویل، اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان او په مجموع کې د غذایي موادو د کمښت له کبله، بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیزو خاطر هم اندیښنه لري. ښاغلی کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لار ده او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ته ځي او بیا هلته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس مهال نږدې 30 میلیونه افغانان د غذایي موادو د امنیت له نشتوالي سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادروایی د ټاپي پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د ریاست الوزرا د مرستیال له دفتره د خپاره شوي بیان له مخې ښاغلی برادر پرون د وږي 12مه په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکي به د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپي پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د طالبانو حکومت په غبرګولي میاشت کې هم ویلي وو چې د دې پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر پیل شي. د ټاپي پروژې د رغونې پر وړاندې په تیرو 2 لسیزو کې امنیتي خنډونه پراته وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د 20 ورځو لوبو په دوام کې نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې په پام کې ده. افغان لوبډله په تیرو 2 لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا د لوبډلو له ماتولو وروسته په 4 غوره ټیمونو کې راغله. د افغانستان بله لوبه به د چهارشنبه په ورځ د وږي په 14مه د پاکستان او په سبا به یې د وګي په 12مه د هند له ځواکمنې لوبډلې سره وي. د پاکستان لوبډلې بیګا د هانګ کانګ سیاله لوبډلې ته د 255 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د آسیایي جام لوبې د سپتمبر تر 12مه پورې په متحده عربي اماراتو کې دوام کوي. د امریکا پوز وای چمتو دی چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2مه وویل د پوز د مرکزي قومندې قرارګاه به اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي څو معلومه کړي چې پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 تنو زیات کسان مړ شوي دي او د هیواد خلکو او دولت ته د میلیاردونو ډالرو زیان اوښتی دی. ولسمشر جو بایدن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي دي چې له اوکراین سره د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت بیړنۍ مرسته تصویب کړي. په دې مرسته کې هغه 40 میلیارد ډالر نه شامل چې متحده ایالاتونو یې له اوکراین سره مخکې تر دې ژمنه کړې وه. سپینه مړۍ وایي چې په 50 هغه مرستې چې په پوځي برخه کې او د مالی ملاتړ په برخه کې له اوکراین سره شوې دي د هیواد ته ورکړل شوې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغان نجونې له طالب چارواکو د زده کړو حق غواړي.
زده کړې زموږ یوازینی اسلامي حق دی، ترڅو باید موږ یې ترلاسه کړو.
خو بیا هغه نجونې چې له شپږم نه ښکته ښوونځي ته ځي د امکاناتو له نشتونه سره ټکوي.
او دغه اسلام پالې ډلې چې دي، دوی د دغه زبرځواکونو ګوډاګیان دي او د دوی د غوښت
په بخښنې سره په هرات کې د طالب ملاتړي ملا مجیب رحمان وژل کېدل او د رستۍ نامنې په اړه د کارپوهانو نظر.
تنه مې ده چې موږ په سمو سیمپو کې درس ووایو، سیمپونه لوړ شي. دا سیمپونه موږ په خور کې نو سره هم نه دی.
او غزنی کې باغداران وایي چې سکل د انګورو حاصلات خراب شوي دي.
زموږ باغ وو تیر کال تقریبا 400,000 افغانیو کشمش هم خرڅ کړي وو تیر نه، او سږ کال خو مو هیڅ فکر نه کېږي چې 1,00,000 هم پرکي.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل ټول هیواد ته زیان رسوي. ښاغلي ګوترش د شنبه په سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، د افغان نجونو په مخ د ښوونځیو د دروازو تړل د دوی د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی. طالبانو واک ته رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورې ته د نجونو ښوونځي وتړل، او سره له دې چې هره ورځ ترې په کور دننه او له افغانستانه د باندې غوښتل کیږي چې ښوونځي تا پرانیزی، لای هم په دې اړه څه هیله بخون کوي عمل نه دی کړی. جزئیات په دې راپور کې ووري.
زموږ د ټولې انچونو هیله او ارمانونه د مېزت لیزي مو ټولې انچونو ډیر زیات نه
هیله. روبینا د کندهار اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو ده. خوانځه خپل هیلو ته رسیدو یو وازینه لار بولی. هغه لار چې یو کال زیات وخت شو طالبانو په دینوم تړلې چګنی، د پرانیستو لپاره یې طرح جوړوي.
زده کړې سمجې وزنې اسلامي حق نه ته سو باید موږ تر لاسه کړو. د طالبانو ورونه څخه مو یو وازینه هیله همدا د تر سو یو ځلې بیا زموږ په مخفنی د مکتب درازي پرانیسي، او زموږ مکاتبو موضوع په سیاست باندې کړنه کړي، او موږ به کولای شو په راتلونکي کې روښانه آینده ولرو.
همینه بیا په لوګر کې دی ولسم ټولګي زده کوونکو کې نو موري وای لا هم هر شی په پټه مده چې کله به د خونځو د بیا پرانستل کېدو خه خبره وری.
موږ ټول مایوس یو، هله کوم چې زر تر زر دین جون خونځي خلاص کړي. خلک ټول هم دې فیصلې ته انتظار کړي، او موږ ورته هر ساعت حسابو از تکې زمونږ اسلامي حق ته باید موږ ته دا حق راکړل شي.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغه جنونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو خونځو ته لوتلو راګرځولي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هم اندېښمن کړی دی. خغلې ګوترش وای دا کار ټول افغانستان ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل، په افغانستان کې لا هم دنجونو درسي ټول کې تړلې دي، او دا د په خبره دنجونو د حقونو یو نه توجیه کیدونکو نقص دی چې زیانې ټول هیواد ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړې نجونی په خونځیو پورې اړه لري. د هغې له دوی جملې اخیستل کیږي چې د افغان نجونو خونځیو ته د تګ مخه باید ونه نیول شي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو سرمنشي په زلونو له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو د خونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا هر څه یوازې د خپل مشر په پریکړې پورې محدود کړي دي. موږ یې نن هم د پوهنې وزارت له ویان وپوښتل چې تر کله به افغان نجونو خونځیو ته نه ځي. هغه دا پوښتنه ځواب نه کړه. یو کال او 19 ورځې وشوې چې د نږدې 2 میلیونه افغان نجونو برخلیک د طالبانو د مشر په پریکړې پورې تړلی. که څه هم طالبانو په زلونو ویلي چې د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د پریکړې ځنډ د دوی په لیکو کې اختلاف برملا کوي. وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خصوصي رسنیو سره مرکه کې ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د یو شخص پریکړه نه ده، خو دا چې طالبان د نجونو له ښوونځیو څه غواړي د پردې تر شا بحث دی.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د هرات خار د گازرګه سیمه په جماعت کې پرونی 14 چې مولوی مجیب الرحمن انصاری شاوخوا د شلو قربانیانو په ډله کې وو، په هیواد د نن او بهر پراخ خبرګونونه راپرولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټامس ویسټ پر ټویټر په یو بیان کې د پیخي د قربانیانو له کورنیو او خپلوان سره خواخوږي څرګنده کړي، او له طالب چارواکو یې څخه غوښتنه کړې ده چې د دې ډول حملو عاملان دې عدالت ته وسپاري. د طالبانو حکومت د دې برید د غندنې تر څنګ ویلي دي چې د مولوي انصار د خوندیتوب په برخه کې هیڅ راز غفلت نه دی کړی. که څه هم تر اوسه لا معلومه نه ده چې دا حمله به چا کړې وي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې بیګای پر خپل ټویټر خپور کړی ویلي، په تیرو 2 ورځو کې دوی د هیواد په لویدیز کې د داعش ډلې د وسلوالو پر ضد یو لړ عملیات سرکل چې په پایله کې د دې ډلې یو شمېر غړي هم وژل شول. د غغلی مجاهد په وینا د مولوی انصاری د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوی وو او هغه ته زغروال موټر هم ورکړل شوی وو. د هرات لپاره د طالبانو والی مولوی نور احمد اسلام جار په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب کتاب وشي. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د پخوانی نظام د سولې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله، د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د افی په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینیز سمیره حمیدی هم په یو ټویټ پیغام کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی و چې ولې د مولوی انصاری پر وژنه خفګان ښودلی او په پیښې کې د وژل شوو ملکي وګړو په اړه جدي غبرګون نه دی ښودلی. که څه هم طالبانو په د افغانستان جګړه ویلي دي چې د افغانستان جګړه پای ته رسیدلې، خو د پوځي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې د طالبانو پر وړاندې امنیتي ننګونې شته، ځکه چې اوس مهال له شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالې دي. له انصاري مخکې د طالبانو یو بل پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او له هغه مخکې او وروسته څو نور دینی عالمان هم په نښه شوي دي. د افغانستان د کړکیچ پړه په بل خوا کې ویل کېږي چې دا هېواد د نړۍ او سیمې د قدرتونو د نیابتي جګړې ډګر دی. آیا د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس افغانستان د نړیوالو اسلام پالو ډلو د جګړې په ډګر بدل شوی دی؟ همدا پوښتنه احمد تکل په جرمني کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکي محمد اسحاق قطمر سره د مرکې په سر کې کړې ده.
زما باور داسې دی چې افغانستان د ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت له کبله همدا اوس هم د زبر ځواکونو د رقابتونو یو ډګر دی، او دغه اسلام پالې ډلې چې دي دوی د دغه زبر ځواکونو په اصطلاح ګوډاګیان دي، او د دوی د غوښتنو او د دوی د مرامونو د پرمخ بیولو دپاره دوی وسیله دي. نو زما باور داسې دی چې دغه ټول لانجه او مشکلات چې په هیواد کې را روان دي، دا د هغه رقابتونو نتیجه دی کوم چې د افغانستان نه ابان دیدي، او دغه اسلام پالې ډلې دغه زبر ځواکونو نمایندګان دي، او دغه رقابت دوی په هیواد کې پر مخ بیایي.
څو ورځې مخکې په کابل کې د طالبانو یو لوی پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او څو نور کسان هم په کابل او په ځینو نورو ځایونو کې ووژل شول، چې د دې حالت هم ظاهرا د بیلابیلو اسلامي ډلو ترمنځ چې هغو ټول تقریبا په افغانستان کې د امریکا له حضور سره مخالفې وي فرقوي اختلافونه بلل شوي دي. د دې ډلو ترمنځ د اختلاف او تر دې حده د اختلاف اصلي بنیاد څه دی؟
دا خپل منځي رقابتونه دي د دغه بنسټپالو ترمنځ، او ډیری دا مذهبي اختلاف نظر دی، او د دغه اختلاف نظر په نتیجه کې یو بل سره وژني او یو بل قتلوي او یو بل تروروي. په دغه تیر یو کال کې تقریبا د اسرائیل نظره درې سوه دینی عالمان وژل شوي دي په همدغه ترورونو کې چې د یو ډلې نه بلې ډلې ته. دوی عقیدتي هم اختلافات لري، ډیری د عقیدتي اختلافاتو له وجې نه دغه بریدونه په یو بل باندې ترسره کوي، چې په دې کې وګړي عام کسان هم وژل کیږي، ځکه اکثر د دې بریدونه انتحاري بریدونه یي چې په هغه کې ملکي تلفات خلکو ته ډېر اوړي.
په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق قطمر چې د افغانستان د روسي کړکیچ په اړه زموږ همکار سره خبرې کړې وي. اوس به ورشو میدان وردګ ته. د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د سلطان خېلو کلي د نجونو یوازینی ښوونځي زده کوونکي تر سره لمر لاندې درس وایي، او د غرض د کتابونو له نشتون هم شکایت کوي. د دغه ښوونځي د ودانۍ رغولو چارې په تېر حکومت کې پیل شوې، خو روسه نیمګړی پاتې دي. تیات خوانځي زکونی کې له حکومت غوړي چې ژرې خوانځي ورته جوړ کړي. زموږ همکار په دې اړه بشپړ راپور را لګلې.
د شتنه زده کوونکو د ژغونه د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خېلو په کلی کې له هغه سرلتی شوانځي پورته کیږي چې له کلون رئیس یې چاري نیمګړی پاتې دي. د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خېلو په کلي کې د بی بی امینې په نوم د انجونو د لومړنی ښوونځی ده چې د محل پکښې کې تر شپږم ټولګي پورې شاوخوا درې نیم سوه زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې و سره لمر ته په زده کړو بوخت دي. امینا او حسینا د څلرم او شپږم ټولګي زده کوونکي دي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دې ښوونځي نیمګړې چارې ورته بشپړې کړي.
غوښتنه مې دا ده چې موږ پسانو سیمپو کې درس ووایو، سیمپونه لوړ شي. دا سیمپونه موږ په خور کې نو سره هم نه دی پر دې سیمپ په دوډې باد درسي مخته.
زموږ غوښتنه دا ده چې موږ مسلکي او تجربه لرونکي استادان ولرو او زموږ ته سیمپونه جوړ شي. موږ په خارو دوړه کې ناست یو. دا موږ پیغلې چې دا تعلیم یې نه دی کړی، باید تعلیم وکړو، تعلیم ته ضرورت لري.
دا چې دا ښوونځی نیمګړې رغېدلې او د ټولو زده کوونکو د زایدو ظرفیت نه لري، نو د یادې ښوونځي یو شمېر زده کوونکي په یوه شخصي کور کې دلته په زده کړو بوخت دي. په دې کور کې دا زده کوونکي دلته هم صحیح چاپېریال او ټولګۍ نه لري او یوازې د کور په انګړ کې پردې سر راګرځولي او تر لاندې تدریس کوي. استادان یوای د ښوونځي د ودانۍ د رغولو چارې تر ډېره پر مخ تللي. که یو حکومت پاتې چارې بشپړې کړي، له باد باران او ګرمۍ نه به یې زده کوونکي خوندي سي. کلي ملا اخلاص د دې ښوونځي سرښوونکي دي او حکیم بیا د دې ښوونځي استاد دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
پاګام سیمپورم مکتب فعال دی، نه شوبې دي، درې سوه شپیتن جین مخته حاضر راضی وس او استادان هم په شخصي لګښت ورته نیولې دي.
د نوي حکومت هم دا غوښتنه ده تاسو بینئ د حالت د موږ ژوند وینې یا د موږ د کلی وینې یا چې د په شخصي کور کې هغه یا جوړ شوی دغه موږ دغه نه د خپل مکتب د جوړولو هغه غوړو تمنالو او توقع لرو، د کتابونه لرو، د پرش لرو، د هغه نه موږ توجه غواړو چې موږ ته اجازه مکمل اجازه راکو، د نور نجونو ته د موږ هم اجازه ورکو، ځکه چې نجونې د جامعه د ټولنې نیم بار دی، نیمه برخه ده.
د یاد کلی اوسیدونکي وایي په ګرمۍ خاورو او دوړو کې د خپلو لوړو درس ویلو ته اندېښمن دي، خو وایي څه وکړي مجبوري ده، له واسه یې څه نه دي پوره. اجیدور محمد د سلطان خېلو کلي اوسیدونکي دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
که ووري که بادونه وي خاورې بېچارهګونه په خدای سپېرې میلې روشي دا سول دی چې مکتب لوڅ دی ځوشتانه چې کینی د مجبوریت موږ ډاګ باندې کینی ور که باد پې لګي که خاورې دي که دولې دي کار شي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د سلطان خېلو کلي اوسیدونکي د حکومت تر څنګ له ملي سوداګرو او خیریه بنسټونو غواړي چې د ښوونځي د کتابونو او ودانۍ د رغولو په چارو کې دي ورسره مرسته وکړي.
اوس په اوکراین ته ورشو. د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو پریکړه کړې چې د روسیې د تیلو د وارداتو لپاره د روستۍ بیې د ټاکلو په هدف اقدامات سمدستي عملي کوي. دا پر اوکراین د روسیې د غیر موچه یرغل په غبرګون کې د لویدیځو هیوادونو د ګډو اقداماتو یوه برخه ده. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې واورئ.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو ډله یا جی ووایي د روسیې د تیلو د وارداتو لپاره د یوې وروستۍ بیې د ټاکلو په اړه له اوږدو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې په دې برخه کې د دوی اقدامات به سمدستي عملي کیږي. جی اوو ډلې پرون د جرمني په الماو ښار کې په خپله سرمشریزه کې ټینګار وکړ چې د دې اقداماتو هدف دا دی چې له یوې خوا روسیه په اوکراین کې د پوځي عملیاتو له مالي ملاتړ څخه بې برخې کړي او له بلې خوا په نړیوالو بازارونو کې د انرژۍ بیې راټیټې کړي. د جی اوو مشرانو وویل غواړي د دې ګډ اقدام له لارې مسکو ته پر اوکراین د غیر قانوني او غیر مواجه یرغل په خاطر سزا ورکړي. د جی او په سرمشریزه کې د شوې موافقې له مخې د سمندر له لارې د روسیې د اومو تیلو او پټرولیم محصولاتو ته به یوازې په هغه صورت کې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي چې د دوی له لورې په ټاکل شوې یا تر هغه هم په ټیټه بیه وپلورل شي. سرمشریزې موافقه وکړه چې دا بیه به د څو هیوادونو په ګډون د یو لوی ائتلاف لخوا ټاکل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی په خپله بیګانې وینا کې د جی اوه ډلې لخوا د روسیې د تیلو د صادراتو د پیرلو لپاره د دې نویو محدودیتونو د پریکړې ستاینه وکړه او ویې ویل: ما تل ټولو ته دا خبره وریاده کړې ده چې که اوکراین خوندي وي نو ټوله اروپا او ډیموکراتیکه نړۍ به خوندي وي. ښاغلی زلنسکي زیاته کړه چې د دې میکانیزم عملی کېدل به مهذب هیوادونه او د انرژي مارکیټونه د روسیې له دوارخیز یرغل څخه خوندي کړي. پر اوکراین له یرغل وروسته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د وقفې له کبله په ټوله نړۍ کې د تیلو بیې لوړې شوې چې په نتیجه کې نه یوازې د بېوزلو بلکې د شتمنو هیوادونو اقتصادونه هم اغیزمن شول. جی و ډله وایي چې د روسیې د تیلو د محصولاتو د بیو لپاره د حد د ټاکلو په پایله کې به د انرژۍ د بیو پر وړاندې د روسیې لخوا د جګړې اثرات په تیره د بېوزلو او د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره راکم شي.
لا خبرنو ور اخوا
اوس هم چاپی نړیوال رسنیو ته کتنه لرو.
د هرات ښار د گازارګه جامع جماعت د خطیب مولوی مجیب الرحمن انصاری د وشلو مسلې ته یو لړ نړیوالو چاپی خبرونه توجه کړی ده. انصاری د طالبانو پلوی وو. میل آنلاین لیکي انصاری د طالبانو لبیا واکمنی مخکي د طالبانو یو لړ سخت قوانین په هرات کې پلي کړی وو. میل آنلاین وړاندې د نیویارک ټایمز د یو پخواني راپور په استناد لیکي چې په هغه کې په هرات کې د دې سختو قوانینو د پلي کېدو لپاره د انصاری د پلویانو غزمې ته اشاره شوې ده. میل آنلاین بیا لیکي انصاری چې سږ کال د طالبانو د دشمنانو د سر پرې کېدو غوښتنه کړې وه په یوه لویه چاودنه کې ووژل شو. د خبرونې اشاره د انصاری هغې وینا ته وه چې په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته کړې وه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وویل چې انصاری پرون د جمعې د لمانځه پر مهال ووژل شو. میل آنلاین د هرات د پولیسو د ویاند محمود رسولي په وینا لیکي انصاری له خپلو یو شمېر ساتونکو او ملکیانو سره په چاودنه کې وژل شوی. په هرات کې یو مدني فعال رفیق شهیر ازادي راډیو ته وویل چې انصاری د خپل دریځ له امله مخالفان هم لرل. د شهیر په وینا انصاری کلونه کلونه د خواجه عبدالله انصاری د زیارت ترڅنګ د گازارګه په سیمه کې ژوند وکړ. هلته یې مدرسه، فرهنګي مرکز او راډیو لرله. د لویدیز یوې بلې خپرونې انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې ده. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د طالبانو د بیا واکمنۍ په موده کې په تیر څه باندې یوه کال کې د ښځو آزادۍ په افغانستان کې له منځه تللې دي. وړاندې په دې مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو د بیا واکمنۍ په ترڅ کې نجونې له زده کړو بې برخې شوې او ګڼې په کورونو کې ایسارې شوې. ورځپاڼه د مرزي بابکر خیل په نوم چې یو وخت یې په افغانستان کې قضایي چارې مخته وړي او اوس د بریتانیا په مانچستر کې ژوند کوي لیکلي دي په افغانستان کې د ښځو لپاره هیڅ راز هیله نه تر سترګو کیږي. د انډیپینډنټ په باور میرمن بابکر خیل په دې نظر ده چې افغان نجونو او میرمنو د سترګو په رپ کې هر څه له لاسه ورکړل.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په غزنی ته ورشو. غزنی د افغانستان د ډیرو ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو په غزنی کې ډیر باغوانان وایي سګنۍ و روختونو او سیلابونو یې د باغونو ټول انګور خراب کړي دي. شو زیات په دې راپور کې وره
د مش باغ و تیر کال تقریبا 400000 افغانیو کشمش هم خرڅ کړي و تیر نه، او سږ کال خو مو هیڅ فکر نه کېږي چې یو لکم پرکې ځکه ټول خراب سو.
عزت الله نصرتی د غزنی قرباغ ولسوالۍ د پیروګي کلی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي زیاتو ورښتونو او سیلابونو یې د باغ انګور له 3 برخې وراسته کړي دي. هغه زیاتوي سیلابونو دومره زیان ورسولی چې په باغ سژنۍ لګولی لګښت یې هم نسي پوره کولی. دی وایي د کال خواري خړو اوبو یوړه. د اندړو ولسوالۍ د عادین کلي اوسیدونکی نیک محمد هم له ورته برخلیک سره مخ دی. نوموړی وایي سږ کال مرغۍ نه ورڅخه شړي ځکه دغه وراسته سوي انګور مرغۍ هم نه خوري.
تاسو وینئ کله چې بانګور پخېدو نو مرغۍ به پیاوله کېدې. د هغوی د مخنیوي لپاره به خلکو نشانونه ښودو تر څو مرغۍ پیاوله نه شي او ویه نه خوري. ولې سږ کال دومره زیانونه ورته رسېدلي دي چې حتی مرغۍ یې له نشي خوړی. مکمل فصل له منځه تللی دی، مکمل حاصلات له منځه تللي دي، هیڅ شی پکې پاتې نه دي.
غزنی د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو سژنیو زیاتو ورښتونو او د دغه ورښتونو له امله راوتلو سیلاونو دلته دغه انګور سخت خراب کړي دي. عنایت الله عظیمي بیا د ګیرو ولسوالۍ د عبدالله خان بابا کلي اوسیدونکی دی. دی هم د سیلاونو له امله د وراوښتو زیانونو څخه سر ټکوي.
سګنی بارانونو او سیلابونو د نورو ځانی او مالی زیانونو ترڅنګ د انګورو باغونو هم ټول تباو برباد کړی دی چې سخت تاوانونه ورته ورسول. تیر کال به چې موږ د همدو انګورو له باغونو څخه کوم عواید ترلاسه کول سکه لاغه ټول خراب شوی دی. موږ له حکومت او ترڅنګ له ټولو خیریه موسسو څخه غواړو چې له موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
دا یوازې د ګیرو قرباغ وندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د انګورو باغنې سیلابي څپو زیانمن کړي، بلکې د غزنی مرکز تر څنګ دغه ولایت په 43 ولسوالیو کې پر باغونو بیا بیا د سیلاونو خړې څپې راغلي چې دغه خړو اوبو د ډیری باغونو انګور وراسته کړي دي. خو ټولنیز پالان وایي نه یوازې دا چې انګور، بلکې دلته د خلکو ټول کرنیز حاصلات ضایع سوي. د طالبانو حکومت او مرستندوی موسسې دي له زیانمنو سره مرستې وکړي. عزیز الله قادری
غزنی ولایت ولسوالیو کې د دوامدار بارانونو د کابل د انګورو باغونه بشپړه او راسوي دي، او د باغو مالکانو ته سږ کال سخت ضربه رسیدلې ده، او د دغه بارانونو د کابل نور د خلکو کښتونه هم زبل شوي دي. خو لوی صدمه یا لوی ضربه د انګورو باغونو ته رسولې ده.
دغه باغوانان چې د سیلاونو له امله راوښتو زیانونو څخه کړیږي، نو د طالبانو حکومت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره کیږي. په دغه ځای کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د زراعت وزارت خوا څخه هر ولایت هدایت دی چې تاسو سروې وکړي، بیا متضرر کسانو لیسونه محکوهو مشتراکی را معلومه کی. نو اوس موږ درې ټیمه ایحت مقرر کړی دي په مختلفو ساحو کې د خپل سروې کوي. هغه د دکانانو باغونه هم ګوري، هر قسم باغونه چې
په تیرو شاوخوا 15 کالو کې د غزنی ولایت د ډیری سیمو د انګورو باغونه د سختو جګړو خو سش کال چې جګړه مکوفه سوې سرپسې سیلابونو زیات زیانونه وراړولي.
اوس هم ورزو ستاسو لنډو پیغامونه ته.
السلام علیکم، نوم می حقانی د هلمند ولایت نه. زما دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت شاول په سیمه کې د مخابراتي شبکې خاص کار نه کوي. موږ غواړو چې دلته د بیسیم خدره یو سلام په احترام
یاره د ولایت د رګریشن او د شرکې سوز څخه د ماجرونو څخه ما پیغام دی ورور سي زموږ سره دا یو کار کیږي. هیڅ کومک نه ده سو په ټول افغانستان کې کومکونه سوي زموږ سره نه دي سوي. سلام، موږ په دا ما پیغام دی ورور سي زه سمي ولایم د یارات ولایت د ماجور څخه غږ
د هلمند ولایت د نصراج د ولسوالۍ څخه دا خبر راکوم. موږ خلک ډیر په عذاب دي. دغه د ولی میراو چې دی دغه سرنګران یا نرم سره د ولی د خلکو سره ډیر ظلم کوي. پلا د طالبانو په زاړه تاریخ سره خوانزاده اوس بیا داسې ظلم سره کوي. موږ پیغام د لوټپور چارواکو د لوټپور مشران ته وسې ورسیږي چې دا موږ غم وخوري. موږ سره دا ظلم ولکیږي. د اشرف غنی او د کرزی په کلو کې یو وخت دغه واله پر موږ نه ده وچې په 15 په شپږ ورځې دا ګر ټول مسلمانان د سنگینه څخه رانیولې راځه بیا د لشرګا پر دا ګر دا وچې په 15 په شپږ ورځې خو د کجه کیسه دی او زه دوباره الهي هغه دی تیر کې واپس موږ راغله روبې د مشترک یم رخصه دغه وکشتنه ګر دا راوچ کلا کړل.
السلام علیکم، زما نوم عبد الله سرحدی د ازادي کار ازادي رادیو کارکونکو د زما سلامونه ورسیږي. بعد له سلام زما د انصاری صاحب په شهادت باندې ډېر سخت خوښینه یم. طالبان مې دا خواهش ده چې دغه علما او دغه مشروطو امنیت ته تکیه اوس خو نه جنگ ست نه جګړه ست شي نه ستارته ستاسي په واکې دي او تاسو داسې ناری مو چې موږ داسې امنیت راوستلی دا او داسې دغه کړی دي چې هغه په یو مسجد کې راولاړیږي د ایشان له لاسه یو عالم شهید کیږي. نو اوس خو جمهوریت کې خو نه یو عالم ملک دی نه یو داسې دغه په مسجدو کې پټاونه کیدو دغه جمهوریت خو تاسو د خلک نه پریښود او څور پټاونن تاسو کول دغه تاسو کول اوس خو شې نست نه جمهوریت ست نه امریکایان ستاسو ستاسو په واکې دي.
د خبرونه په دویمه برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خړو درسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د خړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څنګې مشر کریس کای پرون په جنیو کې د ویډیو کانفرنس لاره خبر اعلان تو ویل اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان او په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت له کبله بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خاطر هم اندېښنه لري. هغه لیکي زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لار ده.